السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شپې نن سه شنبه د کب یاهود 23مه او د مارچ 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي. د هله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لانډو خبرونو پیلوو. پاکستان ویلي چې نور به خپل خاورې ته افغانان بې ویزې پرې نږدي. پاکستان له ډېره وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي پرېښودل چې بې ویزې تګ راتګ وکړي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره اوس د ویزې نوي مقررات جوړ کړي چې تر مخکنیو سخت دي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې تر سبا چهارشنبې پورې هغو افغانانو ته چې ویزه نه لري اجازه ورکوي چې د تورخم او سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته واوړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسیناسیون په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغۍ په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسیناسیون په دې کمپاین کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی او د پنجشنبې تر ورځې دوام کوي 1,902,000 ماشومان د شری پر ضد واکسینېږي. هندي رسنۍ وایي د دغه هیواد پولیسو پرون 4 تنه پر 2 افغان محصلانو د حملې او د هغوی د قیمتي وسایلو د غلا په تور نیولې دي. په خبر کې ویل شوي چې تورنو کسانو د تیرې جمعې په ورځ پر 2 افغان محصلانو په بنګلور کې حمله وکړه او د موبایلونو او نغدو پیسو په شمول ټول قیمتي شیان ورڅخه غلا کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي پر اوکراین د روسیې حمله د خوراکي موادو د ناامنۍ یا د ده په وینا د خوړو د توپان سبب کیدای شي. ده وویل ډېر افریقایي او بېوزلې هیوادونه له روسیې او اوکراین څخه غله واردوي چې اوس د دغو هیوادونو د غلو واردات له خنډ سره مخامخ شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون په ناټو او آسیایي هیوادونو کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړ چې چین غواړي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته پوځي او اقتصادي مرستې ولیږي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکي ویلي چې دا پیغام د ډیپلوماتیکو کانالونو له لارې استول شوی. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی دا هم ویلي چې چین ممکن دا خبره رد کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت ټیک ومیاشتې ووته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ستونزو د حل لپاره باید په رسمیت وپیژندل شي.
اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وبالو. ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثره ستونزې نشي حل کېدی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر کابل ته ورسید. چینی چارواکي له طالبانو سره د طبي زیرمو د کیندنې پر لارو چارو خبرې کوي.
امیدوارو چې د هیواد منابع او درازوند کېدو په برخه کې دوی همکاري لپاره سره وي او پنګونه وکړي او عملی کار پیل شي.
کندوزی فرهنګیان له طالبانو د لرغونو سیمو ساتنه غواړي.
کله چې موږ وایو چې زموږ هیواد 15 کلن تاریخ لري نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغوني آثار د یوې بیلګې په توګه وړاندې کولی شو.
او روسي او اوکراینی مرکچیان په دویمه پرله پسې ورځ خبرو ته سره کینی.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لید. د خبری ټولګي د سر موضوع دا ده چې نن د طالبانو د بیا واکته رسیدو و میاشتې پوره شوې. که څه هم تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي تر هغو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي د دغه هیواد ډېرې ستونزې نشي حل کېدی. بل لور ته بیا طالبان ادعا کوي چې له نړیوالو سره یې تعامل ښه دی او د رسمیت پیژندنې لپاره یې مقدماتي کارونه کړي دي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د طالبانو د حکومت چارواکو ته یې هغه سپارښتنې کړي چې که دوی یې عملي کړي نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې اوغلو په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو ته یې د دوستۍ له مخې وویل چې کوم ګامونه واخلي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني. اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وبالو. ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثر ستونزې نشي حل کېدی. ډېری بشري مرستې او د مرستو مختلفې طرحې شته چې تر څو چې د رسمیت پیژندلو مسأله حل شوې نه وي په دې برخه کې خنډونه لري کېدی نشي. د وویل د افغانستان د دولت رسمیت پیژندلو لپاره باید ځینې مثبت کارونه وشي. دوی مثبت پیغامونه یا اعلانونه اوري خو ورپسې عملي کېدل نه ویني. نه غواړي چې نور پیغامونه واوري، غواړي چې عمل وبیني. اوغلو د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه وویل د طالبانو د موافقې په صورت کې د دندو د ویش او د کار د ترنګوالي په برخو کې د قطر او ترکیه ترمنځ هیڅ ستونزه نشته. د دا هم وویل چې د کابل د هوایي ډګر په اړه له طالبانو سره لا هم خبرې روانې دي. اوغلو په دې برخه کې د موافقې ډیر جزئیات څرګند نه کړل، خو وی ویل یو لړ شرطونه او غوښتنې باید عملی شي څو موافقه وشي. په ځینو جزئیاتو کې د نظر اختلاف شته. دوی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان د درو هوایي ډګرونو ادارې ته چمتو دي. چاوش اوغلو د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې طالبانو ته د بلنې ورکولو دفاع وکړه. ویل د طالبانو استازي د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت شغې واپریدل شي او هغه د مانانه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت چارواکي د ترکیه د غونډې په څیر په هر نړیواله غونډه کې ګډون ته لدی په لور ډیر هیله مند دي چې اړیکې به له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بل اخر به حکومت په رسمیت و پیژندل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وسام په افغانستان کې پر بشري او د کډوالو په اړوند مسایلو تمکیګو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنۍ بې ځای شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د خاغلی ګراندی سفر ښه ګام بولي او هیله څرګندوي چې خپل مینو ته د کورنۍ بې ځای شوو او بهر ته د تللیو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګراندی پرون کابل ته لرسیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبري وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنۍ بې ځای شویو او همدارز هغو خلکو وي چې خپل اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل زبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر راتک شګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځای شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل تر غلې ده د مهاجرینو وزارت امداد د ریاست وزارت لمرستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو خه ګام ده د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سہولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو د بې ځای سود بې کوري او داسې د غوډ د سرپناي او نور ستونزې د غوډ حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسولیت په دایره کې به اسلامي مل سره په همغږي سره ګامونه واخیستل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشنری د ارقامو پر اساس 40 میلیون افغانان لومړنۍ مرستو ته سخت اړ دي او نشتې 3.5 میلیون افغانان کورنۍ بې ځای شوي دي چې د هغو لمنځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې 15 میلیون او ولکه افغانان په گاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید. بلورته نږدې 300 هغه افغانان چې پتیرو و میاشتو کې د ابو ظبی کم ته لیکدول شوی و بیرته افغانستان ته استول شوی. په ابو ظبی کم کې ځینې افغانان د دې کسانو د بیرته استولو لامل د هغوی د کډوالۍ د قضیه به برخلیکتوب خي. تفصیل په دې راپور کې
هغه ویډیو چې په کلی دل کېږي د متحده عربی اماراتو د ابو ظبی له کمپ یو شمیر افغانان بیرته افغانستان ته استول کیږي. دوی د هغه کسانو په ډله کې وو چې وختلې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا کې پناه واخلي. د دوی شمیر نږدې 300 تنه ښودل شوی. یوازیدانه، بلکې لدی کمپ په خپل خواخه افغانستان ته درستنیدونکو افغانانو بهیر روان دی. احمد نبی چې و میاشتې وړاندې په اگست کې د کمپ ته ولېږدول شو، پریکړه یې کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه په امریکا کې د ایس آی وی قضیه لري. د خپلې پریکړې دلیل د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب، له کورنۍ لرېوالی او رواني ستونزې بولي.
ایسایوی کیس لرم، پروسه یې ډیره اوږده شوه او حساب یې هم معلوم نه دی. په افغانستان کې مې واړه بچان او میرمن پاتې دي، نه پوهیږم هغوی به کله امریکا ته وغواړي. دا ستونزې د دې له امله شوې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شم.
یو بل افغان یحیا سادات چې هم لوو میاشتو راهیسې په ابوظبي کمپ کې د ازادي راډیو ته وویل، د کډوالۍ د قضیې نه څرګند حالت په کم کې ژوند تیرول ورته سخت کړي او خپلې پریکړه کړي چې افغانستان ته ولاړ شي.
د شمیرې لا سپتیږي او تمه ده چې زیاتې هم شي، ځکه ډیر فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستنوي. ځینې ولاړل او د ځینو بیا اسناد د پروسس په حال کې دي.
د ښاغلي سادات په خبره لو دې ډیرو کسانو یا بشري کیسونه درلودل او یا هم د خپلوانو لخوا کوم هیواد ورته بلنلیک ورلېږل شوی و. خداریوش عثماني چې د ایس آی وی قضیه لري، ورتجمنه ورکړل شوی چې روان کال دراتون کې اگست د میاشتې تر اخیره به هغه هیواد ته چې غواړي ولېږدول شي.
بی برخلی کوي، حالات مو ډیر سخت دي. هغوی چې امریکا ته دته قضیه نه لري، دریم هیواد لکه جرمني، فرانسې، استرالیا او یا هم نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي.
د شمیر ولمخې د متحده عربی اماراتو د ابوظبي دوه پوځي کمپونو ته لږ تر لږه 2000 افغانان لېږدول شوي. روسیو کې دې کسانو اعتراضونه هم وکړل او امریکایي وغوښتل چې له دې بې برخلیک حالت یې وژغوري، خو ښکاري چې دې اعتراضونو پایله نه ده ورکړې او له دوی یو شمېر افغانان د خپلې پریکړې له مخې غواړي بیرته افغانستان ته راشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
چین له طالب چارواکو سره د عیناکو د مسو کان او د غراز د امودریا د تیلو او غازو د حوزې په اړه په خبرو بوخت دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانه د امریکایي چارواکو په قول ویلي چې چین به هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. ورسپانه همداراز لیکلي چین د خپلو کمپنیو لپاره چې ځینې په کابل کې دفترونه لري د لا زیاتو امتیازاتو د ترلاسه کولو هڅه هم کوي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت او چینایي چارواکو تایید کړ چې چینایي کمپنۍ په کابل کې له نویو واکمنانو سره د کانونو، تیلو او غازو پر پروژو خبرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تایید کړی چې له طالبانو سره د عینک د مسو او د امودریا د تیلو او غازو د استخراج په اړه خبرې پیل شوې دي. شغلی یو ویلی چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنۍ ته پانګونه ګټه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل زبیح الله مجاهد وی چینایي کمپنۍ چې پخوا ورسره د مس عینک په اړه قرارداد شوی د امنیتي شرایطو ښه کېدو ته منتظر و. د ازادي راډیو ته موبایل
د اسلامي امارت او د چینایي کمپنیو ترمنځ د مساینک او نورو پروژو د تطبیق لپاره خبرې وبسونه روان دي. امیدوار یو چې ګامونه عملی سي. د مساینک قرارداد مخکې د چینایي کمپنی سره سوی وو او هغوی د تیرو کلونو په انتظار کې وو. د امنیت له وجې نه کارونه ټکنی ولاړو. اوس بیرته د شرایطو په رامنځته کېدو سره انشاءالله انقریب کېدای سي بیرته دا کارونه پیل سي.
له بلې خوا د طالبانو د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د لویدیځو کمپنیو پانګونې ته هم لیوال دی. د ورسپانې د راپور پر اساس د ویلي چې طالبان په دې خاطر چې امریکایي شرکتونه تر چینایي شرکتونو زیاته تجربه لري امریکایي شرکتونه غوره ګڼي. چینایي خبرونه ګلوبل ټایمز بیا ویلي چې د عینک د مسو د کان او د امو دریا د تیلو او غازو پروژې چې وال سټریټ ژورنال یې یادونه کړې نه دي پروژې نه دي، بلکې چینایي کمپنیو د افغانستان له پخواني حکومت سره د هغو په اړه په 2009 کې قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دې چینایي ورسپانې پر اساس اوس یوازې چینایي کمپنۍ شرایطو ته په کتو پر پروژو د کار د پیلولو لپاره پرمختګونه چیري.
چینایي چارواکي نه یوازې غواړي چې د عینکو کان استخراج کړي، بلکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د امودریا د تیلو او غازو د حوزې په اړه هم د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو ترمنځ خبرې دوام لري.
د غازو د نفتو استخراج په برخه کې هم دوی سره خبرې روانې دي. امیدوار یو چې د هیواد منابع او د رازونو کې دوه برخې دوی همکاري لپاره نو سره وي
او پنګونه وکي او عملی کار پیل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې پرون پنځم روغتیایي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د نندارتونونو د مرکز مشر عزیز الله بارکزای وایي دا نندارتون به د څلور ورځو لپاره د خلکو پر مخ خلاص وي. دا چې نندارتون کې نور څه کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل په کابل کې د روغتیایي نندارتون پرانیسته. دا نندارتون د کابل په شهرینه سیمه کې د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې د څلور ورځو لپاره جوړ شوی. د دې مرکز مشر عزیز الله بارکزایوی په اوسنیو شرایطو کې دا ډول نندارتونونو ته جدي اړتیا لیدل کیږي.
له 500 زیات غرفې په دې نندارتون کې خلکو ته معاینات، درمل او مشورې په وړیا ډول ورکوي. دا نندارتون د څلور ورځو لپاره د سهار 9 بجو د ماښام تر شپږ بجو پورې خلکو ته وړیا خدمات وړاندې کوي. بل خبره دا ده چې په دې نندارتون کې د سترګو عملیات چې 15,000 افغانۍ لګښت پرې راځي په وړیا ډول کیږي.
له هغې وروسته چې په ټول افغانستان کې طالبان واکمن شول، افغانان د ګڼو نورو مشکلاتو په ګډون په روغتیایي برخه کې هم له جدي ستونزو کړاوونو سره مخ شول. سره له دې چې نړیوالو په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د ړنګېدو ګواښونه خوا کړی، خو په اوسنیو شرایطو کې د روغتیایي نندارتونونو جوړول څومره اغیزمن کام کیدی شي. په کابل کې جوړ شوی نندارتون ته ورغلي افغانان وای دا ګام ګټور دی. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالوهاب او قطب الدین
زنن دا دینن راغله د کابل طبي نندارتون ته. دلته مې ولیدل، همې معاینات وکړل او همې وړیا دوا ترلاسه کړله. خوشاله په دې يم چې دا یو ښه اقدام دی.
نو معاینات همدارنګه د ناروغي پتراو باندې مشورې ام خپل حالت درمل رایگان واخیستل، معاینات مې رایگان وشول.
په کابل کې د پنځم روغتیایي نندارتون د جوړیږي. له دې وړاندې هم د جمهوریت په وخت کې هر کال روغتیایي نندارتونونه جوړیدل او مخه په افغانستان کې د روغتیا په سکتور کې فرصتونه، ستونزې او د دې برخه وداوه.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په موضوعاتو کې بیا هم د اوکراین او روسیې موضوع ګرمه ده. د روسیې او اوکراین ترمنځ خبرې به چې پرون تم شوې نن بیا پیل شي. تفصیل درته احمد تکل اوروي.
د اوکراین یو مرکچی وویل د دوړو خواو ترمنځ څلرم پړاو خبرې چې د تخنیکی ستونزو له کبله پرون ودرېدي نن به دوام وکړي. د مسکو او کیف استازي پر اوکراین د روسیې د یرغل د پایترسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او جکپوري سلاکار میخایلو پودولیاک پرون وویل خبرې د دې لپاره ودرېدې چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت ته پرېښودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. دا خبرې په داسې حال کې د ویډیو کانفرنس له لارې کېدی چې روسیې پر اوکراین بریدونه لا سخت کړي دي. خبرو اترو هیله پیدا کړي چې مسکو به ممکن لدې سره سره چې روسی ځواکونه پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو فشار ته دوام ورکوي د ملکی وګړو وتلو ته لاره پرانیزي. لدې مخکې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ نه دی کړی او نه یې لدې سره مرسته کړې چې ماریوپول ښار ته بشري مرستې ورسیږي یا له هغه ځای خلک وایستل شي. په دې ښار کې سلګونه زره خلک د خوراکي موادو، اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ریا نووستی خبری آژانس د روسیې د مرکشی پلاوی د غړي لیونید سلوتسکی له قوله ویلي چې په تیرو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې د دواړو خواوو پلاوی د یوې موافقې پر مسودې سره سلا شي. له بلې خوا اوکراین پرون اعلان وکړ چې روسیې د ماریوپول کلابند ښار ته د بشري مرستو د کاروان مخه ونیوله. اوکراینی چارواکي وایي چې د ماریوپول ښاریان له دوه اونیو راهیسې د روسیې د پوځ تر مرمیو او بمباریو لاندې دي. برېښنایې پرچاو ده، نه اوبه لري او نه د تودولو وسایل. خو له دې سره سره پرون لږ تر لږه 160 شخصي موټر له دې ښاره په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر یو چارواکي کریلو تیموشنکو ویلي چې تر اوسه 150 تنه له دې ښاره وتلي دي.
دا راپور درته احمد تکل وړاندې کړ. اوس زه درنه اجازه غواړم د دغه خبری مجلې په څو شیبو کې له احمد تکل سره ملتیا وکړم.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه تموزه احمد تکل هر کله کوم په دې برخه کې لومړی په کندوز ولایت کې تاریخي آثار او تورپی خو خطرونو ته کتنه کوو. د کندوز یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وای د تیرو څلورو لسیزو د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت ځینې تاریخي ساحې د سیمایزو زورواکو لخوا غصب شوي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرهنګي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي.
د کندز ولایت یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې تاریخي ابدې د نړیدل او د غصب له ګواښ سره مخامخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال او ژورنالیست رحمت الله هم نواوی تاریخي ابدې د یو ملت د فرهنګ او هویت څرګندونه کوي.
لرغونی آثار د یو هیواد د تاریخي هویت څرګندونه کوي. کله چې موږ وایو چې موږ هیواد پنځه کلن تاریخ لري نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغونی آثار د یو بیلګې په توګه وړاندې کولای شو. که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغونی آثار ونه ساتو پرته له شک څخه چې موږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د فرهنګیانو په خبره کې د کندوز د تاریخي سیمو بیا رغونې او ساتنې ته پاملرنه وشي نو د ولایت به د ګرځندویانو او سیلانیانو پام ځان ته راواړوي. په دوی کې رحمدین وای
آبادات تاریخی واقعا یک هویت
تاریخی سیمه او آثار زمون هویت او فرهنگ بیانوي. هر دولت چې راځي مسولیت لري چې لرغونی سیمه وساتي. موږ باید د لرغونو سیمو ساتل راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو. که تاریخي آثار او ابدي وساتل او بیا ورغول شي نو لامل به یې د بهرنیو سیلانیانو راتګ هم زیات شي.
د دې ولایت یو مدني فعال وحید الله رحماني وای چې په هیواد کې څلور لسیز جګړو لرغونی آثار او ابدی دی ورکیدو لګواک سره مخامخ کړی دی.
هر شهروند در راس حکومت توجه خاص خود در نسبت به حفظ
مرادوال او په ځنګړې توګه حکومت باید تاریخي آثار او سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي ترڅو موږ خپل لرغونی ابدی او تاریخي آثار له لاسه ورنکړو ځکه همدا تاریخي ځایونه زموږ تمدن او لرغونوالی په ډاګه کوي.
په نمړی ولایت کې نونس لرغونی ابدی ثبت او راجستر دی. د دغه ولایت ډېرې لرغونی سیمې په امام صاحب، قلایزال، خان آباد، علی آباد او چهاردرې ولسوالیو او په مرکز کندز ښار کې موجود دي. د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې له تاریخي سیمو په کلکه توګه څارنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لرغونی سیمې غصب او یا پکې کیندنې وکړي.
په کندوز ولایت کې نونس تاریخي آبدی وجود لري. ځینو ساحونو مولیدنه کړې ده او د دې د ساتنې په برخه کې موږ لاس په کار شوي یاستو. دغه ټولې سیمې به ساتو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د تاریخي آبدی ځمکه او د هغې کوم مربوط ساحې سي هغه غصب او یا څوک بې ځایه کندلکاریان پکې وکړي.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د تیر نظام لخوا د امام صاحب روزې ځینې برخې بیا رغول شوي او په کندوز ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې لرغونی آثار او سیمې د افغانانو د تاریخ ښکارندوینه کوي او دوی د دغه ولایت د ټولو تاریخي سیمو پر ساتنې سربیره هڅې پیل کړي دي تر څو د اړوندو ادارو له لارې یو شمېر تاریخي سیمې بیا ورغوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه او مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
میل آنلاین ورسپانې د فرانسې خبري اژانس په استناد په دې عنوان یو راپور خپور کړی دی. افغان ډیپلوماټان د طالبانو تر فشار لاندې دي. په دې لیکنه کې ولول چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان سفارتونه چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني هڅه کوي چې پر خپل ځای پاتې شي. میل آنلاین په دې مقاله کې لیکلي چې افغان سفیران د طالبانو تر فشار لاندې دي چې خپل ځای ناستي ومني. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې کبله د هیواد د باندې د افغانستان شاوخوا ټولې سیاسي نمائندګۍ د طالبانو له کنټروله د باندې دي. په پولند کې د سقوط سوي افغان حکومت سفیر طاهر قادری په دې ورستۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې سفارت اوس د افغانانو استازي توپ کوي. شاغلی قادری ویلی ل سپتمبر میاشتې راهیسې موټر چلوونکی نه لري او پخپل موټر چلوي. د زیاته کړي یوازې مو د کونسلې چارو پر مخ وړلو لپاره یو څو کسان پر دندو پاته کړي دي. میل آنلاین ورسپانې د فرانسې خبري اژانس په استناد راپور کړی چې د پخوانی حکومت ټاکلي شپېته سفیرانو، کونسلګریو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو له رئیسانو څخه یو هم د طالبانو د حکومت استازیتوب ته چمتو نه دی. نیویورک ټایمز د افغان هوایي ځواک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغان هوایي ځواک د درو غړو کې سره غلي چې اوس مهال د طالبانو لبیری پټ ګرځي. په مقاله کې لیکل شوی چې دغه ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو لبیری پټ دي چې طالبانو د هوایي ځواک په خوانیو غړو ته بلنه ورکړې چې د دوی له حکومت سره یو ځای شي. په مقاله کې یادونه شوی چې طالبانو له دغو ځواکونو سره د عمومي عفو ژمنه کړې ده، خو د هوایي ځواک غړو پر دې بلنه هیڅ غور نه دی کړی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان هوایي ځواکونه بیره لري چې کله دوی له خپل پټنځایونو راووزي شاید طالبان یې ونیسي او وی وژني. خو د نیویورک ټایمز ورسپانې په دې مقاله کې راغلي چې ځینې د طالبانو له حکومت سره د هوایي ځواک په برخه کې کارته ستانه سوي دي. نیویورک ټایمز په خپل مقاله کې لیکلي هغه درې سرتیری چې د ځنګړو ځواکونو په لیکو کې دند ترسره کوله او له طالبانو سره د جګړې لپاره د امریکایانو په مرسته روزل شوی وو، اوس د تیښتې په حال کې دي. یو پیلوټ نیویورک ټایمز ته ویلي چې طالبان یې ونیسي نو د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو امکان نشته، ځکه هغه د طالبانو پر ضد 23 جنگي ماموریتونه پر مخ وړي دي. په کابل کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان وایي تر اوسه 4300 پخوانی هوایي ځواکونه له دوی سره ځای سوي دي چې 3 پکشي پیلوټان دي. نیویورک ټایمز لیکلی چې د طالبانو د عمومي عفو وړاندیز پیلوټان د امریکایانو لخوا روزل سوي هوایي ځواک عمله له یوې سختې پریکړې سره مخامخ کړي دي چې آیا د طالبانو پر حکومت باور وکړي که د نامعلوم وخت لپاره پټ پاتې شي.
او دا د پپای کې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د زړه خواله چې له تاسو درنو اوریدونکو سره شریکو.
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اماد اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې ډالر خو دوه اتیا ترخکته شو او د ګردیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغه کرایې په خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې یو نیم سل افغانۍ اخیستلې، وس 250 افغانۍ اخلي او مرسیدس هم 250 افغانۍ اخلي، سراچا 300 افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدید پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان دیاډو والا پرې نه دي.
زه عبدالستار د ننګرهار ولایت برهار ولسوالۍ ما د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد زمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نامون پوښتنه وکړله شروع را موږ سره کومک ولې نه کړي. نو هغه په دې وینا کې موږ ته دا فیوې دي چې موږ ته شپږ د اسکاټه را کړي دي او موږ هغه غریبانو ته توجه کړي. په دغه سیمه کې چې دی 800 کورنۍ شتون لري، ته دا فیوې چې شپږ د کارتونه به یا 200 کورنۍ له سره کم ورسوي. نو موږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
زابل ته پیغام پیښم، مې نوېب دی دا کوم مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په واسطو دي یا په شناخت وشل کېږي، د قوم له لحاظ وشل کېږي یا د پلانکي خان په نامه باندې وشل کېږي. زما د امارت له مسلم څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه وکړي هغه غریبان له غربت سره مخ دي. دا زما پیغام دی چې اسلامي امارت مسلم ته ورسېږي.
زه جمعه خان میژم، رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریه یم. زه 2000 کور یم، په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجوړتیا سره مخامخ کی. سړک نه لرم، کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس مين نن هم یو کچنی مریسو نسوکلا هیڅ خواته ونه رسېدلی دلی وفات شو. زما ازادي راډیو سندای غوښتنه ده مرته چپلا پام لرنه وکي. موږ د دغه پرمار د ترکمنستان پرمار د فراتری اوس ګل دي هیڅ خواته موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو.
لدې سره د دې برخې پای ته ورسېدو. خو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
ساعت 7:30 دقیقه